السلام علیکم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وروستیو اورښتونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې نږدې 119 کسان مړه شوي او 90 نور ژوبل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما په خپل نوي رپورټ کې وایي چې په 2016 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې دي. او د اسرائیل صدر اعظم وایي غواړي چې له امریکا او برطانیې سره په ګډه د ایران د توغندي د وروستۍ آزموینې پر وړاندې خپل ځواب جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د وروستیو اورښتونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې نږدې 119 کسان مړه شوي دي او 90 نور ژوبل دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د استرار کمیټې په یوې ناسته کې وویل چې اکثره ټپیان له درملنې وروسته له روغتونونو رخصت شوي دي. دی وایي په وروستیو پیښو کې نږدې 90 کسان ټپیان شوي چې د اکثرو کسانو ټپونه سطحي وو چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي او نږدې 119 کسان د وروستیو اورښتونو له اوجې مړه شوي دي. نوموړي همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی روغتیایي پرسونل د هیواد په ګوټ ګوټ کې مرستې ته چمتو دی. ویل کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو اورښتونو له امله زیات شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي او ډېری مواصلاتي لارې هم تړل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په خپل تازه رپورټ کې وایي چې په 2018 کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی یاماماتو نن په کابل کې د دې سازمان د کلنی رپورټ د خپرولو پر مهال وویل چې ملکي تلفات د 2015 میلادي کال په مقایسه په 2018 کال کې 300 کې زیات دي. نوموړي وویل چې په دې رپورټ کې په ګوته شوي چې 3493 تنه وچل شوي او 1940 نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي د حکومت مخالف عناصر په ځانګړي توګه طالبان د نږدې 2/3 برخې ملکي تلفاتو مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې لږ تر لږه د 1/4 برخې پړای د دولت پلوه ځواکونو پر غاړه ده. یوناما وایي کچېرې په جګړو کې ښکېل اړخونه د خپلو عملیاتو پایلو ته د بیا کتلو جدي هڅه ونه کړي نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سطحه به په زړه بوږنوونکي توګه په خپل حال پاتې شي. د پاکستان د سند په مرکز کراچی ښار کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې د افغان کونسلګری یو ډیپلومات د خپل ساتونکو لخوا په ډزو وشل شوی دی. پاکستاني رسنۍ د کراچی ښار د پولیسو د مشر آزاد خان په حواله وایي چې دغه پیښه نن سهار د کراچی په کرفټن نومي سیمه کې په افغان کونسلګری کې دننه شوې ده. د آزاد خان په خبره چې د افغان کونسلګری ډیپلومات دریم سکرتر محمد زکی د خپل ساتونکو راحت الله لخوا په ډزو وشل شوی او په خبره چې راحت الله افغان دی او د کراچی په افغان کونسلګری کې د ساتونکو دنده ترسره کوله. امنیتی ځواکونه تر پیښې وروسته رحمت الله نیولی او د پیښې تحقیقات ترې پیل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دی غواړي چې له امریکا او برطانیې سره په ګډه د ایران د توغندي د وروستۍ آزموینې پر وړاندې خپل ځواب برابر کړي. ټاکل شوی ده چې نتنیاهو نن په لندن کې د برطانیې له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره او په راتلونکې اونۍ کې په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. لندن ته تر روانېدو دمخه د اسرائیل صدر اعظم وویل دې ته اړتیا ده چې درې واړه هیوادونه د ایران د بېساري یرغل پر وړاندې ودرېږي. ولسمشر ټرمپ د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اټومي موافقه رد کړې ده او درې ورځې وړاندې پر ایران د دې هیواد لخوا د توغندي د تازه آزموینې له امله نوي بندیزونه اعلان کړي دي. کرملین وایي امریکایي چینل فاکس نیوز باید د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د دغه چینل د خبریالانو د نه منلو وړ تبصرې له امله بخښنه وغواړي. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرکې پر مهال د فاکس نیوز خبریال بل اوریلی پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د امریکا ولسمشر د دې په ځواب کې ویل زیات شمېر قاتلان شته، موږ هم قاتلان لرو او څه فکر کوئ زموږ هیواد دومره بې ګناه دی؟ د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف وایي پوتین ته د قاتل خطاب د نه منلو وړ او له سپکاوي ډک دی. خاغلی پیسکوف د فاکس نیوز خبریال د پښتنې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ پر ځواب تبصره ونه کړه. نوموړي ویل مسکو د ډونالډ ټرمپ له دې خبرې سره چې ایران یو تروریستي دولت دی موافق نه دی، خو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات د دې سبب کېدی نه شي چې امریکا او روسیه په خپلو کې ښې اړیکې ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیران جان کیری او مادلین اولبرایت د هغو دیموکراتانو په ډله کې شامل شوي چې د استناف له محکمې غواړي چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان د مهمو برخو د عملي کېدو مخنیوي ته دوام ورکړي. دغو دیموکراتانو غوښتي چې د کډوالو په اړه د ټرمپ د لانچمن اجرایي فرمان په ګډون په موقت ډول امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو په داخلېدو د بندیز او د کډوالو په اړه د امریکا د ټول پروګرام د بندېدو مخه ونیول شي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې، ایران او روسیې استازي نن د دې هیواد په مرکز استانه کې په سوریه کې د اوربند د څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. قزاق چارواکي وایي په دې خبرو کې د اردن او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون لري. د استانې دا غونډه د سوریې د اوربند په اړه دوهمه ده. تر دې مخکې د تېرې جنورۍ په 23مه او 24مه نېټه ورته غونډه د مثبتې نتیجې په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. روسیا او ایران د سوریې په جګړه کې له دمشق ملاتړ کوي او ترکیه به د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. له 2011 میلادي کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسان وژل شوي دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پڼه هم کتلی سی پاتمو د ازادي راډیو .com وړاندې په خبرونه کې. افغان چارواکي وایي په تیرو 2 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د روسي ورشتونو له کبله نږدې 160 تنه مړه شوي دي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت کشش برق قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است، 89 نفر مجروح تا امیل ازه.
ملګري ملتونه وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 15,000 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي چې د 2015 کال په پرتله 3% ډیروالی شي.
یوناما در سال 2016 میلادی 11,418 مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت کرده است که در مقایسه با سال گذشته 3% افزایش را نشان می دهد. من به خاطر افزایش تلفات نگران هستم، مخصوصا تلفات اطفال که زندگیشان خراب.
د پاکستان په کراچی ښار کې یو افغان ډیپلومات په دزو وژل شوی دی. او دا چې د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په معلوماتي راپور کې د هغو وادونو د نمونو لست خپور کړی چې پر اسلامي حجاب بندیز لګولې دی، په همدې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی سي. له ازادي رادیو سره وسی. دوستانو، د خبرونه لمړنۍ مطلب دا دی چې طبيعي پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایي په تیر 2 ساعتونو کې د ورستۍ ورشتونو لامل 119 تنه مړ شوي او نه 88 پیاندې. وایس برمک د دوشنبه پرز له سکتوري وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې زیانمنو او اړو کسانو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل شوې ده. جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان حکومت وایي چې په ولایتونو کې خلکو ته ډیری زیانونه د واورې ښویدنې له امله اوښتي دي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر د دوشنبه په ورځ د وروستیو ورښتونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې وروستي ورښتونه په 22 ولایتونو کې سوي دي. وایس برمک د فوایدامې، عامې روغتیا او کلیو او پراختیا له وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
په تیرو 22 ساعتونو کې چې په 22 ولایتونو کې واوره ورېدلې، له بده مرغه د شهیدانو شمېر 119 او د ټپیانو شمېر 98 تنو ته رسیږي. 190 کورونه ویجاړ شوي، 23 کورونو ته زیان رسیدلې او د سړې هوا له امله شاوخوا 400 سروي له منځه تللي.
ښاغلی برمک زیاتوي چې په درې پړاوونو کې د ځانمنو ولایتونو له سیمهیزو چارواکو سره په همغږۍ چې د ژغورنې د لارې د خلاصون او مرستې رسول دي کار پیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو ورښتونو له امله د نورستان او بدخشان ولایتونو څخه د ځاني او مالي زیانونو راپورونه ورکړل سوي دي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په یاد غونډه کې وویل چې په 18 ولایتونو کې واورې ورېدلې. ښاغلی دورانی د کلیو روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ترمنځ د لارې په خلاصون د ټینګار ترڅنګ وویل چې په ولایتونو کې د اړتیا وړ خوراکي موادو شتوالی د دې سبب شوی چې زیانمنو ته په خپل وخت مرستې ورسیږي.
او خوشبختانه د همدغو موادو موجودیت په نورستان کې د سبب شو د هوایی لارې نه سلو فامیلو ته موږ کولای شو چې کمپلې، خیمې او نور ضروري شیان ورسو.
وروستیو ورښتونو د یو شمېر ولایتونو او مرکز کابل ترمنځ لارې وتړلې چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل. د فایدامی وزیر محمود بلیغ وایي چې د وزارت د کارکونکو او سیمهیزو چارواکو په مرسته او همکاري له تیر شپې راهیسې لویې لارې خلاصې سوي او د سلګونو افغانانو ژوند یې خوندي کړی. ښاغلی بلیغ وویل د کابل کندهار، کابل جلال آباد، کابل، لوګر، ګردیز او خوست لوی لارې له واورو پاکې سوې او ډاډې څرګند کړ چې یو شمېر تړل سوې لارې به ژر خلاصې کړي.
انشاءالله د لویو لارو عمده برخې به نن د شنبې تر پایه او کاهیانن ډېرې سبل عبور وي د سه شنبې تر غرمې پورې خلاصې شي او په نارمل ډول به د ترافیکو پر مخ پرانیستې وي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې د ټپیانو درملنه سوې او په ولایتونو کې د درملنې لپاره امکانات برابر سوي دي. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې افغان ولسمشر له دفاع وزارت او د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه غوښتي چې زیانمنو ته رسیدګي وکړي او هغه کسان وژغوري چې په واورو کې ګیر پاتې دي.
دوستانو، په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو له کبله د اوښتې مرګ ژوبل په اړه راپور مو اوریدی. د دغو مرګ ژوبلې یوه برخه هم د نورستان په برګمتال سیمه کې ده چې هلته د برفکوچ څخه د رایستل سوو مړو او ټپیانو شمیر تر اتیا اوښتی دی. اوس هم د مړو او ټپیانو د رایستلو لړۍ دوام لري. زموږ همکار روح الله انوري همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی او هغه د سیمې په اړه نور جزئیات لري، معلومات لري. زموږ سره به شریک که انوری صاحب، که زما وزاوری نو تصوریدون که تو هست چی حال تا پدی اره تازه جزیات سدی آیا مرستی رسیده لیدی خلکو تکنه؟
من لومړی خو زه درته دغه کوم معلومات چې دی د جسدونو در ویستلو یا د زخمیانو در ایستلو دا به وړاندې کړم. مونږ چې څومره معلومات اخیستی دي، تر څه وخته پورې چې هلته تلیفونونو کار کاوه، او 50 جسدونه را ویستل شوي دي او ویش زخمیان را ایستل شوي دي. هغه سیمې ته د نورستان والی رسېدلی سره د خوراکي موادو او نورو مرستو رسېدلی دی. هلته کفنونه یې دغه خلکو ته وړي دي چې څوک مړه شوي دي د هغوی د ښخولو دغه روان دی جریان، او همدارنګه نور خلک چې کوم پاتې دي ورلاند امکانات دا شته چې نور هم وي د هغوی د را ویستلو هڅې کېږي. د نږدې سیمو نه نږدې کلو نه خلک ورغلي د کومک دپاره. مونږ هم هڅه وکړله چې دغه سیمې ته ورسېږو، برګمټال ته ځان ورسوو، خو کله چې پارون ته لاړو د پارون نه پرواز وکړ هلته د برګمټال حدود ته چې داخلېدلو د پیلوټانو وویل چې هوا خرابه ده، وریځې راغلې، بېرته راستانه شو او دغه سفر زموږ نیمګړی پاتې شو. خو امکان داسې لري چې سبا نور کومکونه هم دغه سیمې ته ورسول شي.
بله، مننه انور صاحب. یو بله پوښتنه که په لنډو جواب راکړي، پرته له برګ متال څخه نور کومې سیمې داسې تاسو فکر کوئ چې په هغه ځای کې احتمال شته چې دا ډول برف کوچونه راسي؟ آیا داسې یو څه شته؟
مونږ خو چې د هوا د لارې نه وکتل، سیارې نه ډېر زیاتې واورې شوې دغه ځای کې، او هر ځای کې د نورستان د برف کوچون د راوتلو یا د راتلو امکانات شته دی. او همدارنګه د په غربي نورستان کې منډول ولسوالۍ کې هماغه شپه باندې دوه شپې وړاندې برف کوچ راغلی او په یو کور باندې چې هلته څلور کسان مړو، یو زخمي و. نورستان یو داسې ولایت دی چې زیاته پکې واوره شوې اوس او نورو کلونو کې واورې کېږي، خو هر ځای کې د دغه سیل حوادث رامنځته کېدل امکانات شته دی. دغه ولایت کې د انکشاف لحاظ او نورو ریاستونو پوره چمتووالی نیولی چې مرستې ورته هغه سیمې ته رسېدلي او څه پاتې دي له هغه به انشاءالله سبا بله ورځ ورسول شي.
بله، ډېر زیاته مننه روح الله انوري و چې په برګمتال سیمه کې د اوښتو تلفاتو په اړه خبرې را سره کولې. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم اړوندو ادارو ته امر کړی چې د واورې او بارانونو د وروستۍ پورښت له زیانمنو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته کړي او د اړتیا په صورت کې د هوایي ځواک څخه کار واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، بیا هم خبره د افغان ملکی وګړو د تلفاتو ده. ملګری ملتونه وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1.5 میلیون ملکی افغانانو ته تلفات اوښتي چې د تیر کال یعنی د 2015 کال په پرتله 3% ډېروالی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د 2014 میلادي کال راپور د خپرېدو پر مهال نن رسنیو ته وویل چې د دغې مرګ ژوبلې 2/3 برخه مسولیت وسلوالو طالبانو او 1/4 برخه مسولیت د دولت پلوه ځواکونو ته راجع کېږي. یوسف ستران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه هیئت وایي چې په 2018 میلادي کال کې د زرګونو افغانانو مرګ ژوبله خورا بوګنونکې ده. ملګري ملتونه په تیر میلادي کال کې د وژل شوو ملکي افغانانو د شمیرو له خپرېدو سره وایي چې په افغانستان کې دا اندازه د 2009 کال په پرتله تر ټولو لوړ ارقام او د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تیر میلادي کال 1,413 د جګړې اړوند تلفات ثبت کړي دي. هغه وایي چې له دې شمېرې 3,500 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 8,000 نور ټپي شوي دي.
In 2016, UNAMA documented 11,000.
دی وایي یونما په 2018 کال کې د ملکي تلفاتو 1,413 شمېرې ثبت کړې دي چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډېروالی ښیي. زه د تلفاتو ډېرېدو اندېښمن کړی یم. په تېره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلی او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د افغان دولت او دولت ضد عناصرو ترمنځ د اوسېدو په سیمو کې ځمکنۍ جګړې، چاودېدونکي توکي، انتحاري او ډله ییز بریدونه، هدفي او قصدي وژنې د دغو ملکي تلفاتو عمده ملونه دي. په همدې حال کې راپور وایي چې هوایي بریدونه چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي، د وړم کال په پرتله تیر کال 2 برابره زیات او 590 کسان یې وژلي او ټپي کړي دي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی د 2009 کال راهیسې په منظم ډول ملکي تلفات ثبتوي چې د هر کال په تېرېدو پکې زیاتوالی راغلی دی. د یونما د 2009 کال په راپور کې د ملکي تلفاتو ټوله شمېره نږدې 6,000 کسان یاد شوي دي. له دې سره د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر دانیل بیل وایي چې د ملکي تلفاتو ترڅنګ په 2018 کال کې بشري سرغړونې هم هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي.
In addition to loss of life and injury, the report documents continued abuses of human rights.
دا وایي د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ورهاخوا د بشري حقونو څخه د سرغړونې قضیه ثبت شوی چې د عدلي موازي جوړښتونو څخه بیان کوي. د ښځو په وړاندې په عام محضر کې د اعدام په شمول 10 قضیه ثبت شوی. د تعلیمي مرکزونو څخه د نظامي مقاصدو لپاره استفاده، په همدې ډول رسنیو ته ګواښونه او حتی د ژوند حق په اړه اندېښنې بیان شوي چې خلک په همدې ډول وژل
کیږي.
د دغه راپور د خبرېدو سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو خپل غبرګونونه ښودلي دي. رسنیو ته په لیږلې یوه اعلامیه کې طالب ویان محمد یوسف احمدي ویلي چې دوی د ملکي تلفاتو په اړه خورا حساس دي، نو ځکه دا راپور نیمګړی بولي او ردوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي چې د ملکي تلفاتو شمېره د وسلوالو مخالفینو لخوا په ګڼ میشته ځایونو کې د حملو له امله ده. ولې افغان ځواکونه د خپلو عملیاتو په وخت کې احتیاط کوي؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښاغلی یمامات وایي چې د جګړې د کیلو خواو په سمه پاملرنه د ملکي تلفاتو مخنیوي کېدای شي او په دې برخه کې باید ټول خواوې خپل ژمنې عملي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پرې اوریدلای شي. افغان ولسمشر غواړي د افغانستان په اړه په کېدونکو غونډو کې د دغه هیواد استازي هم ګډون ولري. محمد اشرف غنی د غشتنه د یکشنبې په ورځ افغانستان او پاکستان ته د چین له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال مطرح کړه. د وروستیو راپورونو لمخې د روسیې، چین او پاکستان استازو د افغانستان په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی دی. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
افغان ولسمشر د افغانستان په اړه وروستیو درې اړخیزو سیمه ییزو غونډو ته په اشاره په راتلونکي کې په ورته غونډو کې د افغانستان د استازي د ګډون غوښتنه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه افغانستان او پاکستان ته د چین له ځانګړي استازي سره مطرح کړه. دای وای اشاره درې اړخیزو غونډو ته وچه په دې وروستیو کې وسوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې داسې غونډې چې کیږي اجنډا او هدف یې باید مشخص وي، او که د افغانستان په اړه وي باید د افغانستان استازي هم په داسې غونډو کې حضور ولري، او که د سیمې دولتونه د سولې لپاره دا فعالیتونه کوي دا هڅې باید د افغانستان د دولت، د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو سره یو ځای د سولې اړوندې وي، او که داسې نه وي په هغه صورت کې نه یوازې د سولې په برخه کې مرسته نه کوي بلکې کولای سي په سیمه کې له ځان سره نور خطرونه هم ولري. افغانستان او پاکستان ته د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون له ولسمشر غنی سره پرون ماښام په ارګ کې وکتل. ورستی راپورونه وایي چې د روسیې، چین او پاکستان د استازو ترمنځ د افغانستان په اړه په مسکو کې غونډې وسوې. د دغو راپورونو پر اساس په دې غونډه کې په استازیتوب څوک نه و. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې چین کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي.
د افغانستان جګړه یو سیمه ایز او استخباراتي جګړه ده. ګاونډیان په ځانګړې توګه سیمه ایز هیوادونه کولای سي د سولې لپاره کار وکړي. مطمئن یم که چین وغواړي د افغانستان د سولې لپاره رښتونی کار وکړي، کولای سي چې پر پاکستان او طالبانو فشار راوړي. خبر یو چې له طالبانو سره روابط لري او له دې هیڅوک سترګې نسي پټولی. چین د پاکستان، ایران او روسیې تر څنګ کولای سي یو ښه رول ولوبوي. افغانستان او پاکستان ته د چین ځانګړي استازي له ولسمشر غنی سره د کتلو پر مهال د ملګرو ملتونو له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لیرې کېدو هرکلی وکړ. افغانستان او پاکستان ته د چین ځانګړي استازي په دې کتنه کې وویل چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په اړه چین مرسته کړې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې د شی جون له قوله ویل سوي چې طالبان یې د مذاکراتو لپاره هڅولی دي او پر پاکستان هم د څلور اخیز غونډې تر سره کېدو لپاره ټینګار سوی دی. ښاغلی غنی په دې غونډه کې ویلي چې طالبانو په خپلو فعالیتونو سره ګڼ شمېر نورو تروریستي ډلو ته لاره پرانیستې ده چې د ده په وینا د چین او نورو سیمه ییزو هیوادونو ثبات ته هم خطر پېښوي.
خبر د افغانستان د سولې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي څوک چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي هرکلی ورته وایي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي له طالبانو سره بین الافغاني خبرې اغېزمنې دي، خو په دې برخه کې د پاکستان په ګډون د ټولو خواوو رښتینې همکاري مهمه ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته له طالبانو سره هم د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیلي زیاتې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي تجربې ښیي چې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره طالبانو سره بین الافغاني خبرې نتیجه ورکولی شي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څوک چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي هرکلی ورته وایي، خو په دغه پروسه کې باید مداخله ونه شي.
همیشه گفتیم استقبال میکنیم هر کسی که زمینه سازی بکنه و ما که میگیم دخالت او به
دی وی مونږ تل دا ویلی که هر څوک زمینه سازی کوي مونږ بلا تړکو. خود مداخله خبره چې کوو هغه دا معنی لري چې په پروسه کې نوري خواوې داسې مداخله چې شرطونه وړاندې کړي باید ونه کړي. تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ شی جون له ولسمشر سره د کتنې پر مهال د بندیزونو لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم لري کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې طالبانو سره هم باید سولی خبری وشی. لارګ مانی څخه په خبرشه خبر پانه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ځانګړي استازي له قوله د هم راغلي چې پر پاکستان د څلور اړخیزو ناستو د بیا پیل پاړه هم ټینګار شوی. تر دې دمه د افغان سولې په تړاو د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ 15 څلور اړخیزې ناستې شوې. لا هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چې د وروستي پړاو په ناسته کې پاکستان ژمنه کړې و نه دي کېنول شوی. په کابل کې د پاکستان سفارت مسولین هم ډاډ ورکوي چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د دغه سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر محمد منیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه ادعا وی بې بنسټ او بللی چې ګواکې اسلام آباد له کابل سره د سولې په برخه کې رښتینی همکاري نه کوي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستان همکاري حتمي بولي. سیاسي کارپوه او د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني مشر محمد ایوب رفیقي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طالبان ټول مسائل د پاکستان پر اساس او د تیرو دوو کالو څخه چې د چار جانبه شروع مسائل سره وابخته شوي دي. د پاکستان ونډه دا وه چې دوی څنګه وکولي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راولي. نه غوښته چې دا کار وکړي. نو لوی چالنج د پاکستان موجودیت یا د پاکستان اوکړه چې هغه دوی نه کوي.
د ښاغلي رفیقي په خبره دا هڅې څو ځلې شوي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي، خو د پاکستان د نه همکارۍ له کبله یا د هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اوس ولیدل شي چې اسلام آباد په دې برخه کې کوم نوی او کابل ته د قناعت وړ اقدام کوي او کڅنګه. او د افغان سولې په تړاو د چینایي چارواکو غوښتنې ته چې له نوموړي هېواد سره ښې اړیکې لري څه ډول ځواب وایي؟
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورځو پاکستان ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ ساتونکي د افغان جنرال قونسل دریم سکرتر په ډزو وژلی دی. پولیس وایي برید کوونکی یې نیولی او د پیشې انګیزه ظاهرا شخصي دښمني ښکاري. برکوال میاخیل به نور تفصیل راکړي.
د دوشنبه په غرمه د سند په مرکزی شهر کراچی کې په کلیفټن سیمه کې د افغانستان په جنرال کونسلګری کې د نن ډزې واورېدل سوې چې تر کونسلګری د باندې پولیسو او رینجر ځواک سمدستي کونسلګری محاصره کړه او د ډزو د مخنیوي په مقصد کونسلګری ته ورننوتل. پولیس چارواکي وایي ډزې د راحت الله په نامه یې وطن کړي چې په افغان کونسلګری کې د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوی وو. وایي د ډزو په نتیجه کې د افغان جنرال کونسل دریم سکرتر محمد زکی وژل سوی دی. د کراچی د پولیسو یو مشر آزاد خان رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې شخړه د دواړو کسانو ترمنځ د شخصي اختلاف پر سر سوې ده او د ترهګرۍ پیښه نه ده. وایي دغه شخصي ساتونکی پرته له کوم مقاومت نیولی وسله یې ځینې اخیستې او دا مهال د پولیسو په ولکه کې دی او له لومړنیو پلټنو ورته څرګنده سوې چې دغه تن هم افغان تابعیت لرونکی دی. پیښه په افغان کونسلګرۍ کې دننه سوې ده. هلته د کونسلګرۍ خپل یو ساتونکي چې هغه هم افغان دی دننه په دالان کې د افغان کونسل پر دریم کرتر محمد زکی باندې ډزې کړې او وژلی دی. موږ د پیښې له ځایه شواهد راغونډوو. د څارونکي کیمرې ویډیو هم ګورو چې پیښه څنګه سوې ده. هڅه مو وکړه چې په کراچۍ کې د افغان کونسلګرۍ له چارواکیو سره خبرې وکړو او د پیښې اصلي علت څرګند کړو، خو په بیا بیا زنګ ور وهلو هغوی خبرو ته حاضر نه سول. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال هم پر خپل شخصي فیسبوک او ټویټر پاڼه خبر خپور کړی او ویلی دی چې دا پیښه د شخصي شخړې په نتیجه کې سوې او یو جنایي عمل دی. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان ډیپلوماټ په کونسلګرۍ کې دننه وژل کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
او یو بل بهرنی مطلب متعدد چې د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په یو معلوماتي راپور کې د هغو یوادونو د نمونو لست خبر کړی چې پر اسلامي حجاب بندیز لګولی دی. پر اسلامي حجاب رسمي بندیز لومړی په فرانسې کې اعلان شو او د لړۍ وروسته ځینو عربي هیوادونو ته هم ورسېد. احمد تکل د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د لویدیز په یو شمیر هیوادونو کې په رسمي دفترونو او علمي مرکزونو کې د اسلامي حجاب پر بیلابیلو ډولونو بندیز لګول شوی، خو دا یوازې لویدیز نه دی چې پر حجاب یې بندیز لګولی، بلکې په دې فهرست کې ځینې هغه عربي هیوادونه هم شامل دي چې اکثریت وګړي یې مسلمانان دي. برقع او نقاب د اسلامي حجاب هغه ډولونه دي چې ځینو هیوادونو په رسمي دفترونو او علمي مرکزونو کې بندیز پرې لګولی او ځینو هیوادونو د لامبو په حوزونو کې د بورکینی یا د ښځو د لامبو پر هغو ځانګړو جامو هم بندیز لګولی چې په لویدیز کې د لامبو د معمولو جامو برعکس ټول بدن پټوي. فرانسه لومړنی اروپایي هیواد و چې په 2010 کال کې د اسلامي حجاب پر اغوستو بندیز ولګاوه او یو کال وروسته بلجیم هم د فرانسې پر پله پل کېښود. په بلجیم کې مسلمانې ښځې د سمندر پر غاړه د لامبو په ځانګړو ځایونو کې د لامبو اسلامي جامې یا بورکینی اغوستلی شي، خو د لامبو په حوزونو کې بندیز پرې لګول شوی. په 2015 کال کې هالنډ د هوایي ډګرونو په څیر له امنیتي پلوه په حساسو ځایونو او ښوونځیو کې د هغو جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې مخ پټوي، او د همدې کال په اګست میاشت کې د جرمني یوې محکمې اعلان وکړ چې ښځې په شپې لیسو کې نقاب نشي اغوستلی. ورپسې د اتریش حکومت په ښوونځیو کې پر اسلامي حجاب بندیز اعلان کړ. بلغاریا هم په دولتي ادارو، ښوونځیو، تفریح ځایونو او کلتوري مرکزونو کې پر اسلامي حجاب بندیز ولګاوه. مراکش چې اکثر وګړي یې مسلمانان دي هم پر اسلامي حجاب بندیز ولګاوه. د مراکش د کورنیو چارو وزارت په 2018 کال کې په امنیتي دلایلو د برقې پر تولید او خرڅلاو بندیز اعلان کړ، خو په سویس کې اوسمهال د ټیسینو په نوم په یوه ولسوالۍ کې پر اسلامي حجاب بندیز لګول شوی.
او د دې مجلې وروسته مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو دوو پخوانی وزیرانو د استیناف له محکمې وغوښتل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې اجرایي فرمان د مهمو برخو د عملي کېدو مخه دی ونیسي چې له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادونو پر اتباعو د امریکا متحده ایالاتونو ته په داخلېدو په موقت ډول بندیز لګولی و. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیران جان کیری او میدلین البرایت د هغو مخکښو ډیموکراتانو په ډله کې دي چې د استیناف له یوې محکمې غوښتي دي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان د مهمو برخو د بیا عملي کېدو مخه د ډپ کړي. د کډوالو په اړه د هغه لانجمن فرمان چې له مخې د اوو مسلمانو هیوادونو پر اتباعو په موقت ډول امریکا ته په سفر بندیز لګول کیږي او د امریکا د کډوالۍ ټول پروګرام ځنډوي. په سان فرانسیسکو کې د استیناف د محکمو نهمه څانګه پر دغې قضیې وروسته له هغې غور کوي چې د واشنګټن د سیاتل یوه قاضي د ترامپ د دغه فرمان تطبیق عراق وزنډو او د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن ادبا او نور کډوالو ته چې دوسیې بشپړې شوې لاره بیرته پرانستل چې د امریکا خاورې ته داخل شي. ترامپ چې د قاضي پر فیصله ډیر په غوسه شوی دی، یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې محکمې به امریکا له خطر سره مخامخ کړي. خو د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له سان فرانسیسکو له محکمې سره د دغې قانوني دوسیې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ترامپ دغه اجرایي فرمان چې د جنوري په 28مه صادر کړی، بد تصویر ورکړی، خراب تطبیق او توضیح شوی. دوی دغه راز ویلي چې دغه فرمان ملي امنیت ته زیان رسوي او زموږ ځواکونه له خطر سره ځکه مخامخ کوي چې هغو عراقیانو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې له موږ سره همکاري کوي د سپکاوي پیغام ورکوي.
مننه نوری صاحب. او پښتو مجله هم دومره دوستانو دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور ته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما و نوری صاحب از هر دویتان تشکر. خسته نباشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. حکومت افغانستان میگه که اکثریت تلفات بارندگی های اخیر در اثر برف کوچ ها بوده است و ملل متحد میگه که تلفات ملکی سال گذشته در افغانستان نسبت به سال قبلی 3% افزایش داشت. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این اخبار را در آغاز مطالب مجله خبری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
تلفات ناشی از برفباری های اخیر در افغانستان به بیش از 100 تن رسیده است. یک دیپلمات افغان در شهر کراچی پاکستان کشته شد و صدر اعظم اسرائیل خواهان اقدام مشترک کشورش، برتانیا و آمریکا به آزمایش اخیر راکتی ایران شده است. تفصیل خبرها. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه برفباری های اخیر در کشور 119 تن کشته و 89 تن دیگر جراحت برداشتند. فیروز الدین فیروز امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
حوادث اخیر در حدود 89 نفر مجروح بوده که اکثریت مجروحین سطحی بوده، اکثریتش دوباره با کسب سلاح رخصت شده، یک تعدادش به شفاخانه انتقال شده و در حدود 119 نفر تعداد فوتی و شهدای ما بوده.
آقای فیروز اطمینان داد که تیم‌های صحی در تمام نقاط کشور برای رسانیدن کمک‌ها به متضررین تلاش می‌کنند. گفته شده که بیشترین این تلفات ناشی از برفکوش در ولسوالی برگ مطال نورستان بوده است. از سوی دیگر، اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید از حکومت افغانستان در بخش پاسخ‌دهی به حوادث طبیعی حمایت می‌کند. مارک باودن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشری در این کشور، امروز با نشر اعلامیه از تلاش‌های حکومت افغانستان در رسیدگی به آسیب دیدگان برفباری‌های اخیر قدردانی کرد. سفیر افغانستان در پاکستان کشته شدن یک دیپلمات افغان در شهر کراچی را یک رویداد جنایی خوانده است. حضرت عمر زاخیلوال در صفحه توییترش کشته شدن این دیپلمات افغان را تایید کرده است. پیش از این کنسولگری افغانستان در شهر کراچی با نشر اعلامیه گفت که یک مقام بلند رتبه کنسولگری افغانستان امروز در شهر کراچی در نتیجه تیراندازی از سوی یک محافظ این کنسولگری کشته شد. مهاجم مسلح و فرد کشته شده هر دو افغان بودند و با هم دشمنی شخصی داشتند. فرد مهاجم در بازداشت پلیس به سر می برد. یونامو یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان می گوید تلفات ملکی در سال 2016 میلادی نسبت به سال قبل آن 3% افزایش یافته است. تادامیچی یوماماتو، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، امروز این نشر گزارش سالانه این سازمان درباره تلفات ملکی در کابل گفت در سال 2016 میلادی نزدیک به 3500 تن کشته و بیش از 700900 تن دیگر زخمی شدند.
In 2016, UNAMA documented 11,418.
وی میگوید در سال 2016 یوناما تلفات 11,418 فرد ملکی را به ثبت رسانیده است که در مجموع 3% افزایش را در مقایسه با ارقام ثبت شده تلفات ملکی در سال 2015 نشان می‌دهد. آقای ببخشین آقای یوما ماتو گفت که مسئول 61% تلفات ملکی در سال 2016 عناصر ضد دولت و 24% آن عناصر وابسته با حکومتند. طالبان این گزارش را رد کردند و حکومت افغانستان در این مورد تا حال تبصره نکرده است. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید خواهان یک پاسخ مشترک از سوی اسرائیل، بریتانیا و ایالات متحده به آزمایش اخیر راکتی ایران است. نتانیاهو امروز با همتای برطانویش تریسا می و وزیر خارجه بوریس جانسن در لندن دیدار می کند. همچنان انتظار می رود آقای نتانیاهو هفته آینده در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات داشته باشد. نتانیاهو دیروز قبل از سفرش به لندن روی نیاز سه کشور به همکاری در مقابله با پرخاشگری مفرط و جنگ طلبی ایران تأکید کرد. قصر کرملین میگوید خواهان معذرت خواهی شبکه خبری فاکس به دلیل اظهارات غیر قابل قبول از سوی یک نطاق این تلویزیون در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است. بل اورایلی نطاق تلویزیون فاکس نیوز دیروز در جریان مصاحبه با رئیس جمهور ترامپ پوتین را قاتل خواند. ولی ترامپ در این مورد گفت قاتلین زیادند، ما هم داریم. شما چی فکر میکنید کشور ما اینقدر بیگناست؟ جزئیات موضوع تا لحظات بعد. جان کربی و مادلین آلبرایت دو وزیر خارجه اسبق امریکا شامل گروهی از دموکرات های ارشدند که از یک محکمه استیناف امریکا خواستند نکات عمده دستور اجرایی بحث برانگیز دونالد ترامپ در مورد مهاجرین را به شمول توقف موقتی ورود اتباع 7 کشور با اکثریت مسلمان به امریکا متوقف سازد. نهمین محکمه استیناف امریکا در شهر سان فرانسیسکو بعد از آن روی این مسئله غور می کند که قاضی در سیاتل دستور داد که مسافرین از ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن برای فعلا می توانند وارد امریکا شوند. این دستور محکمه منتج به پاسخ خشم‌آمیز از سوی ترامپ شد که دیروز هشدار داد این محکمه می تواند امریکایی ها را با خطر مواجه سازد. پایان اخبار.
ساعت استودیو 6:37 شام نشان می‌دهد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می‌شنوید. در مجله خبری شامگاهی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان میگوید اکثریت تلفات بارندگی های اخیر در اثر برف کوچ ها بوده است.
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت کوچ برف قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است، 89 نفر مجروح تا این لحظه.
ملل متحد میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 11,000 غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند که در مقایسه با سال 2015 3% افزایش را نشان میدهد.
یونما در سال 2016 میلادی 11,418 مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت کرده است که در مقایسه با سال گذشته 3% افزایش را نشان می‌دهد. من به خاطر افزایش تلفات نگران هستم، مخصوصاً تلفات اطفال که زندگیشان خراب گردیده است.
در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خصوص از بابت افزایش کشته و زخمی شدن اطفال در جنگ نگرانی ابراز می کند.
طرف های درگیر، بعض موارد دولت و بعض موارد مخالفین دولت در منازعاتی که بینشان صورت می گیرد، متاسفانه افراد ملکی به خصوص کودکان از این ناحیه آسیب پذیر هستند.
در رویدادهای مهم خارجی انکشافات اوضاع رومانیا را دنبال می کنیم. تظاهرات وسیع ضد فساد اداری از چندین روز به این سو در این کشور ادامه دارد. با ما باشید. وزیر دولت افغانستان برای رسیدگی به حوادث میگوید به اثر بارندگی های اخیر در 72 ساعت گذشته تقریبا 120 تن جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. وایس برمک امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با وزرای صحت، فواید عامه و انکشاف دهها در کابل گفت روند کمک رسانی به آسیب دیدگان برفباری های اخیر در ولایات نیز آغاز شده است. همکارم جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید کسانی که در برفباری های اخیر هلاک و یا مجروح شدند و علت برف کج‌هایی بوده است که در مناطق مختلف کشور سرازیر شده است. وایس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان روز دوشنبه با ارائه گزارش از کارکردهای حکومت در خصوص نجات جان مردم از در بارندگی های اخیر گفت این بارندگی ها در 22 ولایت کشور صورت گرفته است. آقای برمک در مورد رقم تلفات بارندگی ها در کشور در کنفرانس مشترک خبری با وزرای صحت عامه، فواید عامه و احیا و انکشاف دهات چنین گفت:
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت کشش برف قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است، 89 نفر مجروح تا همین لحظه، 190 منزل مسکونی کلا تخریب شده در ولایت‌های مختلف و 23 منزل قسما تخریب شده و بیشتر از 400 معاشی متاسفانه هم از بین رفته در اثر سردی هوا.
آقای برمک گفت که تلاش‌ها در سه مرحله به هدف نجات جان گیرماندگان، باز کردن راه‌ها از برف و کمک رسانی در هماهنگی کامل میان ادارات زیربط دولتی با مقامات محلی در ولایت صورت گرفت. این در حال است که پیش از این گزارش‌ها از تلفات جانی و خسارات مالی در برخی از ولایت به شمول ولایت نورستان و بدخشان گزارش شده بود. نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات افغانستان در این نشست گفت که در 17 ولایت برفباری‌ها شدید بوده است. وی از باز شدن راه‌های قریه‌جات به مراکز صحی و مارکت‌ها خبر داد و تاکید کرد که موجودیت مواد غذایی و غیر غذایی در ولایت سبب شد تا به مردم آسیب دیده کمک به موقع صورت گیرد.
خوشبختانه
موجودیت مواد در نورستان سبب شد که متوانستیم از طریق هوا، کمپال، خیمه و اشیای ضروری را به صد خانواده برسانیم. بارندگی های اخیر در چند روز گذشته بر علاوه تلفات جانی سبب مسدود شدن راه های مواصلاتی و شاهراهای بزرگ نیز گردید که از این ناحیه مردم را با مشکلات زیادی مواجه ساخت. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان در این نشست گفت که با اثر سعی و تلاش مقامات محلی و کارمندان این وزارت بیشتر راه های مواصلاتی و شاهراها شب گذشته پاکسازی شده و جان صدها تن نجات داده شد. وی گفت شاهراهای سالنگ، کابل قندهار، کابل جلال آباد، کابل لوگر و گردیز خوست پاکسازی شده و اطمینان داد که سایر شاهراها تا فردا برای ترافیک باز میگردد.
انشاءالله قسمت عمده مسیرها تا ختم میشه و احیانا که بعضی مسیرهای بسیار سهل العبور باشد تا فردا چاشت تماما انشاءالله بازگشایی خواهد شد و جریان ترافیک به صورت نرمال ادامه پیدا خواهد کرد.
در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان از رسیدگی به مجروحین حوادث خبر داد و اطمینان داد که در صورت ضرورت امکانات لازم برای تداوی مجروحین در ولایت وجود دارد. این تلاش ها در حال صورت می گیرد که ریاست جمهوری افغانستان گفته است رئیس جمهور غنی از وزارت دفاع و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خواهان نجات متضررین برفباری های اخیر و رسانیدن کمک به افراد گیرمانده در برف ها شده است.
از پیام های شما
ولایت بامیان ولسوالی و رأس منطقه سرخجای در اینجا برفباری بسیار شده، راه ها با کلی مسدود می باشد.
ولسوالی جاغوری نامه انگوری به شما به تماس شدیم. مقدار 70 سانتی برف باریده در سراسر جاغوری و بلخص در نامه جاغوری. راه ها اما مسدودن، هم رای گیلان تا نامه جاغوری و مرکز جاغوری، هم بر مسیر ولسوالی جاغوری.
دولت پنشهر و اثر برف باری ها برف کوچ شده است، راه بسته است، چون بعضی قسمت های سرک ولایت پنشهر که به پروان منتهی میشد کوهستانی است و باعث برف کوچ های عظیمی میشد.
ولایت سمنگان و لسوالی در ایتوف و قریه ایلبابی برف زده است، راه های مرفصدی در ترافیک بند شده.
خاطر سر بیواسی قطف هم از بین رفت، باید دولت قطعی کلگی کمک شد. بازم اگه بارندگی نمی بود بازم از چیز تیاره میکردیم، از اول خوب بارندگی است. مشتوکا کایم کلیز در گرفت از دست خنک.
از ولایت میدان وردگ هستم، سوالی مرکز بهسود، عرف هستم تقریبا یک نیم متر برق زدن.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مطالب برنامه مطالب مجله خبری را ادامه می دهیم. دفتر ملل متحد در افغانستان می گوید در سال گذشته میلادی نزدیک به 11500 فرد ملکی افغان کشته و زخمی شده که در مقایسه با سال 2015 3% افزایش را نشان می دهد. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز هنگام نشر گزارش سالانه این سازمان درباره تلفات ملکی در کابل گفت که طالبان مسلح مسئول تقریبا 2/3 حصه تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت مسئول 1/4 این تلفات هستند. از سوی هم کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید عدم تفکیک میان افراد ملکی و مخالفان مسلح در این سال تخطی های بشری را بیشتر ساخته است. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان کشته و زخمی شدن هزاران فرد ملکی در سال 2016 میلادی را ترسناک و نگران کننده می داند. یونما هنگام نشر گزارش سالانه این سازمان در رابطه با تلفات افراد ملکی در سال گذشته میلادی گفت تلفات افراد ملکی در سال 2016 میلادی نسبت به سال قبل آن 3% افزایش داشته است. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت در سال گذشته میلادی 11418 مورد از تلفات غیر نظامیان در جنگ‌های مسلحانه نزد آنان ثبت گردیده است. وی همچنان گفت از میان آن 3500 فرد ملکی کشته و نزدیک به 8000 تن دیگر زخمی شدند.
In 2016,
یونما در سال 2016 میلادی 11418 مورد تلفات غیر نظامیان را ثبت کرده است که در مقایسه با سال گذشته 3% افزایش را نشان می‌دهد. من به خاطر افزایش تلفات نگران هستم، مخصوصاً تلفات اطفال که زندگیشان خراب گردیده است.
بر اساس گزارش منتشر شده سازمان ملل در درگیری‌های زمینی میان مخالفین مسلح و نیروهای دولتی به ویژه در مناطقی که غیر نظامیان در آنجا زندگی می‌کردند، مواد انفجاری تبع شده، حملات انتحاری و گروهی، قتل‌های هدفمند و عمدی از جمله عوامل عمده تلفات ملکی شمرده می‌شود. در گزارش همچنان گفته شده است که در حملات هوایی که از سوی نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی صورت گرفته، 590 فرد ملکی کشته و زخمی شدند و این ارقام در مقایسه با سال گذشته برابر افزایش یافته است. یونما از سال 2009 بدین سو به طور منظم تلفات افراد ملکی را ثبت می‌نماید که با گذشت هر سال این ارقام افزایش می‌یابد. در گزارش سال 2009 یونما ارقام تلفات ملکی 6000 تن ثبت گردیده است. از سوی هم دانیل بل رئیس بخش حقوق بشر یونما میگوید علاوه بر افزایش تلفات ملکی در سال 2016 تخطی‌های بشری نیز نگران کننده بوده است. In addition to loss of life and injury, وی میگوید علاوه بر تلفات افراد ملکی، قضایای تخطی حقوق بشر نیز ثبت گردیده است که ساختارهای موازی عدلی را بیان میکند. به شمول اعدام زنان در محضر عام ده قضیه نشان میدهد که استفاده از مراکز تعلیمی به مقصد نظامی، تهدید رسانه‌ها و حتی نگرانی در مورد حق زندگی نیز بیان شده که مردم به گونه عمدی کشته میشوند. با نشر این گزارش حکومت افغانستان و طالبان مسلح عکس العمل نشان دادند. در یک اعلامیه طالبان که بر رسانه‌ها فرستاده شده، محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است که آنها به خاطر تلفات افراد ملکی حساس هستند، ولی آنان این گزارش را نادرست خوانده رد می‌کنند. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در نتیجه حملات طالبان مسلح در مناطق مزدحم تلفات ملکی افزایش یافته است، اما نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیاتشان از احتیاط کار می‌گیرند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید توجه و دقت طرف‌های درگیر جنگ میتواند از تلفات ملکی جلوگیری نماید و در این زمینه باید طرفین درگیر به تعهداتشان عمل نمایند.
در حالی که گزارش تازه ملل متحد 24% افزایش را در تلفات کودکان در افغانستان نشان می‌دهد، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر می‌گوید در سال گذشته 923 کودک در نتیجه جنگ در افغانستان کشته شدند. شمار مجموعی کودکانی که در سال گذشته کشته و زخمی شدند به 3512 نفر می‌رسد. همزمان با این، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از این بابت ابراز نگرانی کرده است. نجیب ببرگزایی مسئول بخش کودکان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گفتگوی تلفنی با امید مزبان میگوید که حکومت و مخالفان مسلح هر دو مسئول تلفات کودکان در جنگ هستند.
ما بارها با دولت افغانستان که متحد با کنونسیون حقوق اطفال است، ولی متاسفانه طرفای درگیر بعض موارد دولت و بعض موارد مخالفین دولت
در منازعاتی که بینشان صورت میگیرد متاسفانه افراد ملکی به خصوص کودکان از این ناحیه آسیب پذیر هستند. ما بارها شاهد تلفات ملکی که شامل اطفال بودند، چه در بمباردمان ها، چه در ماین های کنار جاده، در حوادث دیگه شاهد بودیم که به اطفال صدمات وارد شده. از همه بیشتر دولت افغانستان بیشتر مسئولیت است که اونا باید متحد باشند با اسناد بین المللی در رابطه با مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اطفال و خصوص اطفال در منازعات مسلحانه.
بله، دسترسی به گروه های مخالف مسلح دولت ناممکن به نظر میرسه، اما در قسمت دولت آیا کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدامات حقوقی کرده که در بعض موارد مثلا کسایی که متهم به بدرفتاری در جنگ بودن مخصوصا در قسمت قتل اطفال یا محاکمه شوند یا ازشان حداقل بازجویی شوند؟
بارها از طریق مذاکرات مستقیم، از طریق نشر اعلامیه‌ها دولت به این متوجه ساخته که مثلا در فلان جا یا در فلان قضیه و قصابات تلفات وارد به اطفال شدن و شما که مسئولیت زیر دارن شما باید جوابگو باشن. نال ما هم منبع اردو، پلیس و امنیت ملی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه مشترک تعلیمی حقوق بشری تعهد کردن و امضا کردن همین دو ماه گذشته که اینا باید قوانین جنگ و قوانین بین المللی بشر دوستانه را به خصوص در محافظت افراد ملکی و اینا باید مد نظر بگیرن. با گرافی که از تلفات اطفال در همه موارد دیده میشه متاسفانه این گراف بالا میره که در این اردو مخالفین دولت و خود دولت در بعض موارد اینا دخیل هستند.
در گزارش یوناما به نقل از زید رعد الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده که گفته شمار زیادی از این کودک ها در نتیجه انفجار وسایل انفجار ناکرده از بین میرن یا زخمی میشن یا معیوب میشن که در میدان جنگ مانده پس از جنگ. در این قسمت هم شما کارهای کردین؟ آیا حکومت افغانستان را متوجه ساختین وقتی که در منطقه پاکسازی میشه و تصفیه میشه از جنگ، پاکاری وسایل انفجار ناکرده هم باید آغاز شوه همزمان تا ای که به مخصوصا به کودک ها آسیبی بیشتر نرسه؟
کمیسیون با نهادهای نظامی که امنیت ملی و اردوی ملی و پلیس ملی است مشترک کار میکنه در رابطه با آموزش حقوق بشر و خصوص قوانین بین المللی بشر دوستانه که در جریان جنگ است کدام مسائل و کدام موارد اونا باید به اصطلاح مد نظر داشته باشن تا از تلفات کودکان جلوگیری شود. از اینجا نزدیک با عرصه نهاد محترمه که من پیشتر نام گرفتم با اینا در تفاهم نامه ای زیر کار است و در این زمان در تمام قطعات نظامی و اکادمی هایی که هست در کابل مراکز نظامی در اوجه دیپارتمنت های حقوق بشر که قوانین بین المللی بشر دوستانه و مسئولیت افراد ملکی که اونا در جنگ داخل نیستن این جزء نصاب تعلیمی و کوریکولم از اون است. ولی بازم تاکید میکنم که نهادهای درگیر به خصوص دولت و نهادهای دیگه درگیری که مخالفین دولت هستن اونا قوانین بین المللی بشر دوستانه را مد نظر بگیرن. کمیسیون در همه مواردی که همچو اتفاقات میفته موقف گرفته و اینا را به یک نحو به اصطلاح مورد ارزیابی قرار داده و باز مورد اعلامی را برای نهادهای مسئولی که در کجا اتفاق افتاده در بسیاری موارد به اصطلاح قتل و خونریزی که اتفاق افتاده محکوم کرده و کمیسیون تلاش های خود ادامه خواهد داد. ولی بیشترین مسئولیت کسای یعنی طرف های درگیر منازعه هستند، درگیر جنگ هستند که اونها حداقل قوانین جنگ و قوانین بین المللی بشر دوستانه را هم به جریان جنگ و بعض موارد تا که به اصطلاح ساعت است که نشه مد نظر بگیره. ولی
نجیب ببرگزایی مسئول بخش کودکان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان درباره تلفات اطفال در جنگ صحبت کرد و از طرفین درگیر خواسته شد که در این مورد توجه کنند و از تلفات اطفال و غیر نظامیان جلوگیری شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کرملین از شبکه خبری فاکس نیوز خواستار شده که از روسیه معذرت بخواهد. این تقاضا پس از آن مطرح می شود که یک نطاق فاکس نیوز دیروز در مصاحبه با رئیس جمهور دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را قاتل خواند. کرملین امروز این بیانات فاکس نیوز را توهین به رئیس جمهور پوتین خوانده، خواهان معذرت خواهی این شبکه خبری شد. زرغونه منگل موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید خواهان معذرت خواستن شبکه فاکس نیوز به دلیل اظهارات غیر قابل قبول از سوی یک نطاق این تلویزیون است که در مورد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ایراد شده است. بیل اورایلی نطاق تلویزیون فاکس نیوز دیروز در جریان مصاحبه با رئیس جمهور دونالد ترامپ از وی سوال کرد که آیا به پوتین احترام دارد؟ زمانی که آقای ترامپ پاسخ داد بله، خبرنگار فاکس نیوز گفت اما پوتین یک قاتل است. ترامپ در پاسخ چنین گفت: وی میگوید قاتلین زیادند، ما هم داریم. شما چی فکر میکنید؟ کشور ما اینقدر بیگناست؟ دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این اظهارات بیل اورایلی غیر قابل قبول و توهین‌آمیز بود و کرملین خواهان معذرت خواهی فاکس نیوز از رئیس جمهور پوتین است. پسکوف از تبصره در مورد بیانات ترامپ خودداری کرد. قابل ذکر است که پاسخ دونالد ترامپ در مورد پوتین انتقادات جمهوری خواهان و دموکرات‌های آمریکا را باعث شده است. میچ مکانل رهبر مجلس سنای آمریکا از حزب جمهوری خواه گفته است فکر نمی کند که آنچه روسیه انجام می دهد و راه را که آمریکا دنبال می کند با هم تطابق داشته باشند. از سوی دیگر بن ساس یک سناتور جمهوری خواه هم این اظهارات ترامپ را مورد انتقاد قرار داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هرچند تظاهرات ضد فساد اداری از چندین روز به این سو در رومانیا ادامه دارد، صدر اعظم این کشور میگوید از وظیفه خود کنار نخواهد رفت. شورین گریندینو گفته است صرف پارلمان این کشور میتواند او را مجبور به استعفا کند. بعد از صدور فرمان صدر اعظم رومانیا در مورد اینکه اختلاس و سوء استفاده کمتر از 44 هزار دلار آمریکایی را قابل مجازات نمیداند، تظاهرات وسیع در رومانیا برا انداخته شد. همکارم آرش همایون انکشافات اوضاع رومانیا را دنبال کرده است.
سورین گریندیانو صدر اعظم رومانیا میگوید از وظیفه‌اش استعفا نخواهد کرد. این در حال است که تظاهرات در رومانیا ادامه دارد و سورین گریندیانو فرمان قبلیش در مورد این که سوء استفاده کمتر از 44 هزار دلار آمریکایی را قابل مجازات نمی‌دانست لغو کرده است. سورین گریندیانو صدر اعظم رومانیا به شبکه خبری آنتنا 3 رومانیا گفته است از وظیفه‌اش کنار نخواهد رفت و صرف پارلمان این کشور می‌تواند او را مجبور به استعفا کند. بر اساس تخمین رسانه‌ها در ششمین روز تظاهرات در رومانیا حدود 500 هزار تن در مظاهراتی که در سطح این کشور ادامه دارد اشتراک دارند. صرف تعداد تظاهرکنندگان در شهر بخارست پایتخت این کشور حدود 200 هزار تن تخمین شده است. صبح امروز کابینه صدر اعظم گریندیانو بعد از یک اجلاس اضطراری در یک اعلامیه لغو فرمانی را که برخی موارد فساد توسط مقامات هر شد دولتی را از چوکات جرایم بیرون می‌ساخت تایید کرد. اما این حرکت باعث آن نشده است تا مظاهره کنندگان در سرک ها باقی نمانند. تظاهر کنندگان فریاد می زنند استعفا استعفا. یک تظاهر کننده به نام ماریوس در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است: تا زمانی که لغو این فرمان را به طور کتبی که سیاه بالای سفید نوشته شده باشد نبینیم، ما به حکومت اعتماد نخواهیم کرد، چون باور خود را به آن از دست داده ایم. امروز باید به همان تعداد دیروز و روزهای گذشته جمع شویم تا حکومت وعده اش را عملی نموده این قانون را لغو کند. یک روز قبل سورین گریندیانو صدر اعظم رومانیا به فشار مردم تسلیم شد و بعد از سپرد که این فرمان را به خاطر آن لغو می کند تا رومانیا را تقسیم نکند، چون به نظر می رسد که رومانیا به دو بخش تقسیم شده است. منتقدان میگویند حرکت سورین گریندیانو صدر اعظم رومانیا در مورد قابل مجازات ندانستن سوء استفاده های کمتر از 44000 دلار آمریکایی به خاطر آن صورت گرفته است تا برخی مقامات عالی رتبه و اعضای پارلمان این کشور که در سالیان اخیر درگیر فسادند را از مجازات مبرا بسازد. از سرنگونی رژیم دیکتاتوری کمونیست رومانیا در سال 1989 میلادی تا اکنون این تظاهرات شش روزه بزرگترین مظاهرات در این کشور به شمار می آید.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اوضاع رومانیا می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا باز هم با مطالب تازه در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشید.